درنور دن کو دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم سر ک پامو کری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی د پاکستان جرګه نن د جمعې په ورځ بیرته هیواد ته ستنه شوې ده د جرګې غړو دوی ته ویلي له تحریک طالبان پاکستان سره یې په ګډه یو خبر پاڼه خبره کړې چې پکې د ډزبندۍ غزولو او د مذاکراتو په دوام ټینګار شوی دی په پاکستان کې د انرژي په بایو کې د حکومت لوري اعلان شوی زیاتوالی ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون ښودل شوی او زیاتره فعالینو په حکومت نیوکې کړي چې د غیر ضروري لګښتونو کمولو پر ځای یې د انرژي یا توانایي بیې لوړې کړې دي په پاکستان کې تیره ورځ یو ځل بیا د تیلو بیې لوړې شوي او په یوه اونۍ کې د تیلو په یوه لیټر بیه کې د 2 روپیو له زیاتوالي وروسته د یو لیټر پټرولو بیه 210 روپۍ او د ډیزلو بیه 240 روپیو ته رسیدلې ده د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مذهبي ازادۍ او پاړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کړی چې پکې ویل شوی په چین پاکستان هند افغانستان روس برما او نورو هیوادونو کې تیر کال د مذهبي ازادۍ او حالت ښه نه وو او د مذهبي لګښتونو حقونه تر پښو لاندې شوي او د جمعې په ورځ په اوکراین کې د روس ته روان یرغل سلم او ورځ ده او درنه جګړه اوس هم لا روانه ده اوکراین د زیارت یا پنځم په ورځ وویل چې ځواکونه یې شل واړه خارونه او کلی د هیواد په جنوبی برخه خرسان سیمه کې بیرته نیولې دي په ورته وخت کې روسي ځواکونه په سوویرو دونیسک کې چې د ختیځ لوهان سیمه وروسته مهم خار دی خپل بریدونه ته دوام ورکړي درنو قدر من اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د جمی ورځ د 2022 کال د جون د میاشتې دریمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده د خبرونو سرټکی مو اوریدل او سم رازو د دې سات د مهم پرونو لړۍ ده په سر کې بووري چې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی د پاکستان جرګه نن د جمعې په ورځ بیرته پاکستان ته ستنه شوې ده د جرګې غړو ډیوی ته ویلي دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې په ګډه یو خبر پاڼه خپره کړې ده چې پکې د ډزبندۍ په غزولو او د مذاکراتو پر دوام باندې ټینګار شوی دی په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ارشد بومن په دې راپور کې اوري
د زیارت پورز مسخوتن نو وخته د جرګې درې غړو ډیوته ویل د دوو ورځو خبرو پس جرګه ختمه شوې ده خود دیو پاکستانی طالبانو په خبرو جاری ساتلو د دزبندې په غزولو او د مذاکرات او عمل په وړاندې بوتلو د پاره په نورو ناستو باندې هم اتفاق شوه ده دغه خبرې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې هم ویل شوی دی د جرګې یو مهم غړي دی وته ویل دغه خبر پانه پاکستانی طالبانو او د جرګې غړو په شریکه جاری کړي او دغه کې د دواړو موقف شامل دی په جرګه کې ګډونوال په خوانی سېنیټر حافظ رشید احمد دی وته ویل د جرګې غړو دا ونویل چې د ټي ټي پی کوم مشرانو سره خبرې شوې دي خو د طالبانو سرچینو دی وته ویل د تحریک طالبان پاکستان د طرفه د مذاکراتو د کمیټې مشر عمر خالد خراسانی او داغه ملګرو سره خبرې شوې دي د طالبانو سرچینو دی وته ویل د جرګې غړو سره د دزبندې غزولو نه علاوه کوم مهمې پریکړې ته نه دی رسیدلی طالبانو لخوا غوښتنه وه چې د پټه د زور حیثیت بحال کړي شي او د دوی تنظیمي ډانچې سره د واپسي یقیني کړي شي خو جرګې ورته په دغه اړه کومه کوټلې یقین دهاني نه دا ورکړي طالبانو سرچینو دی وته ویلي د دوی په نظر دا جرګه بې اختیاره وه او دوی هغه مذاکراتو د نتیجې په تمه دي کوم چې د پاکستان پوز سره روان دي د پاکستان پوز تر اوسه د دې خبرې تایید نه لیکړي چې ګینه دوی طالبانو سره مذاکرات کوي د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر سیاستوال اپراسیاب خټکوایی په کابل کې روانه خبرې د پاکستان استخباراتي ادارو پیل کړې دي د ډیوا هلوی وی پروګرام کې په خبرو کې نوموړي ویلي په دې کې له پارلیمان سره سلا مشوره نه ده شوې سیولونکو خبريال ریپټ او رګزی وای په جرګه کې د پارلیمان او سنټ اوسنی او پخوانی غړي شامل دي خو بیا هم په دزین ګوندونو لخوا نیوکی کیږي
د جماعت اسلامي چې دغه پارلیمان کې سنټ کې خبره کړې او هغه ډېر نیوکی کړې او جرګې باندې چې مونږ ته خبر نه وي بیا دلته عوامي نشل ګوند چې دغه هم چې یو بیان جاری کړو
د پاکستان او افغان طالبانو د روان مذاکراتو په اړه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي او منلې ده چې مذاکرات روان دي خو د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په لاهم سندي ویلي پاکستان په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته سو واره دا وکړې و چې د پاکستانی طالبانو لخوا په د پولې پورې غاړه نه بریدونه کیږي. پاکستان یې په جواب کې په خوست کې پولې ته نږدې د افغانستان په لاره هوایي بمبار کړو چې افغان طالبانو په نیوکه کړی وي. ځینې خلکو ویلو دغه بمبار کې د وزیرستان کډوال وجل شوی و. د بمبار سمو د روسو د مذاکراتو لړۍ پیل شوه او د پاکستان طالبانو د دزبندۍ اعلان وکړو چې تیر ورځې تر نامعلومې مودې پورې وغځوله. طالبانو سرچینو لیوته ویلي دزبندي به تر هغې رواني تر څو چې مذاکرات نه ختم شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو د پاکستان د مالی ادارو په اړه یو شمېر راپورونه لرو چې د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې د روان مالی کال 2021-2022 د لومړۍ یو لسو میاشتو پر مهال د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې یعنی له 3.5 اربع ډالرونه اوخته ده. دا د تیر مالی کال د لومړۍ یو لسو میاشتو په پرتله 85% زیاته ده. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې راپور کې اوري.
دا شمیرې د پاکستان د شماریاتو د مرکزی محکمې لخوا په داسې حال کې جاری کړې شوې چې د هیواد د زر مبادلې مجموعي ذخیره هم 15 ارب او 10 کروڑ ډالر پاتې شوې او سرکاري شمیرې ښایي چې د بجټ خساره هم 11.8 بلیون ډالر ته رسیدلې چې تر ټولو لوړه کچه ده. رسپانډان وایي د شماریاتو د محکمې د شمیرو ښکاري چې د روان مالی کال د لومړۍ یوولسو میاشتو تجارتي خساره د کال 2018 د 2.8 ارب ډالرو د پوره کال د خسارې هم زیاته ده. د شماریاتو د محکمې تر مخه په نړیوال کچ د خوراکي شیانو په نرخونو کې د راغلي زیاتی له کبله په درآمدادو کې هم غیر معمولی اضافه شوې ده چې ورسره تجارتي خساره زیاتیږي. د پاکستان د موجوده اقتصادي وضعیت په اړه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي دا مهال د پاکستان اقتصاد په یو وخت په ولاړ دی او هغه د IMF څخه د قرض ترلاسه کولو تت امید دی.
انہوں نے کافی سخت اقدامات لے لیے ہیں، ماشاء اللہ پیٹرول کی قیمت 60 روپے بڑھا دی ہے.
ہغوائی حکومت سخت گامونا پور تکڑی د تیلو نرخونه د لیټر پسر 75 روپے سی واکڑی او د بجلی د یو یونٹ په نرخ کې هم 80 روپے اضافه راوستې ده او چې کله د IMF سره د قرض لوزدامه پرځای شي نو رو رو به د هیواد اقتصادی حالات هم سم شي. د شماریاتو د محکمې شمیرې ښایي چې پاکستان د روان مالی کال د لومړۍ یو لسو میاشتو دوران په مجموعي توګه د 28.4 اربع کروڑ او 80 لک ډالرو مصنوعات برآمد کړي، خو د دې په مقابله کې د درآمداتو مجموعي حجم 2.8 اربع کروڑ او 60 لک ډالرو ته رسیدلې. دا شان د روان مالی کال د لومړۍ یو لسو میاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره 3.3 اربع 3.3 کروڑ او 10 لک ډالرو ته رسیدلې. دا د تیر مالی کال په مقابله کې 85% زیاته ده. دا تجارتي خساره د تیر مالی کال هم دې موده کې 2.5 اربع 15 کروڑ او 6 لک ډالر وه. د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د پاکستان حکومت مخ په زیاتېدونکې تجارتي خساره باندې د قابو موندلو لپاره د غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې، خو وایي نه ویني چې دا به د تجارتي خسارې په راکمولو کې لویه مرسته وکړي شي.
سلی حل دانه دی یو چې د دې هغه امپیکټ دی هغه ډېر کم دی، تقریبا 257 ملیون ډالر چې کم دی دا پروجیکټ کړی چې دا د دې لیکن کې مین شي څنګه دی چې لکه زموږ د انرژي کمپوننت هغه د ډېر ډېر سوا دی.
اخوا د نړیوال اقتصاد د درجه بندۍ ادارې موډیز انویسټر هم د پاکستان اقتصادي منظرنامه د مستحکم نه منفی کړې ده او د دې علت د پاکستان د بهرنو ادایګیانو خراب وضعیت او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پروګرام پر ځای کېدو کې راغلي ځن خودلې. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل په ټویټر ویلي چې چین د پاکستان 2.1 اربع 1.5 کروڑ ډالر قرض پر ریفایننس کولو رضامند شوی، خو د خزانه پخوانی وزیر شوکت کترین وای باید چې پاکستان د ایم ایف سره تړلې پاتې شي، غنی چین او سعودي عرب د پاکستان هیڅ مرسته ملاتړ و نه کړی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، په پاکستان کې د حکومت لخوا د انرژۍ په بایو کې د زیاتوالي له اعلان سره سم په ټولنیزو رسنیو باندې سخت خبرګون ښودل شوی دی او زیاتره فعالینو په حکومت باندې نیوکې کړي دي چې د غیر ضروري لګښتونو د کمولو پر ځای د انرژۍ توانایي بای لوړې کړې شوې دي. په پاکستان کې تیره ورځ یو ځل بیا د تیلو بای لوړې شوې دي او په یوه اونۍ کې د تیلو په یو لیټر بای کې شپېته پاکستانی روپۍ زیاتوالی راغلی. دا مهال هلته په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیا 210 روپۍ او د ډیزلو بیا 240 روپۍ ده. په دې نور حال له سیمې څخه د ډی وی د خبریال ریاض حسین پر راپور کې اوري.
مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو لپاره د توانایي بیې نور زیاتې کړې او د دې نوې اضافي وروستو د پټرولو یو لیټر بیا 209 روپۍ او ډیزل 215 روپۍ لیټر تر رسیدلې. مرکزی حکومت وایي د مالی کال 2023 د جولای څخه بعد د بجلی د یو یونټ بیا د 8 روپۍ اضافي وروستو 40 روپۍ یونټ زیات کړې. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې د کالج استاد پروفیسور حسن الرحمن وایي حکومت خپل خرڅونه نه راکموي او بیا د مالیاتی ادارې تونه د اولس څخه پوره کوي. دی وايي د یو سرکاري نوکر د پاره په تنخواه کې د خپل بچو د صحت، تعلیم او خوراکي ضرورتونو پوره کول هم ګران شوی. دی وايي باید حکومت سرکاري په خصوصي توګه دفاعي خرڅونه راکم کړي.
وی خپل عیاشه، خپل خرچې، خپل دورې دا ولې نه کنټرول کوي؟ ایم ایف دوی ته قرض د پاره شرایط کړي دي او دوی زی او په پټرولو باندې راځي، ځکه چې د تیلو سره هر یو شی هغه ګران شي، خپل خرچو باندې، خپل لایف سټایل باندې هغه قرباني ورکړي.
دا پیٹرول او ڈیزل قیمتونه په داسې وخت کې ګران شوی چې د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مئی کې ګرانی پر ریکارډ کچا 14.9% تر رسیدلې. تیر اونۍ مرکزی حکومت د تیلو بیې 150 روپۍ لیټر زیاتې کړې وې. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي د تیر حکومت د غلطو پالیسو په بنیاد به پاکستان دیوالیه کېدو ته نه پرېږدي او دا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د زیاتو بیو له وجې هر میاشت حکومت ته شپږشلی ارب روپۍ د رعایتونو په مت کې تاوان کیږي. مفتا اسماعیل د دې خبرې هم پخلی کړي چې دراتلونکي کال د جولای د لومبې نیټې څخه به د بجلی په بیو کې نږدې 8 روپۍ یونټ اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان آمدن او خرڅونو کې فرق زیات شوی او ملکی بجټ خساره روان مالی کال 15 ارب ته رسي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو ته وایي یو اړخ ته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې زیاتې دي او بل اړخ ته د پاکستان بجټ خساره د ټاکلي شوی هدف نه هم زیات شوی. دی وايي د پاکستانی روپے قیمت هم غورځیدلې او بیا د دې اثرات د پاکستان په اقتصاد دوچند پریوزی. سجاد احمد وايي په داسې حال کې په تیلو رعایتونو ورکول د ملکی اقتصاد د فار نقصان دی.
د آمدن او اخراجات مینس کې فرق سی واقعي نو اغه د پاره دا ډیر زیات ضرور و منګه انټرنلی بجټ خساره خپل کم کو، یعنی زمنګ اخراجات کم سبسډیز ورکو او زمنګ الډی خساره دا نو اغه خساره کې نور هم اضافه کیږي بجټ خساره کې. مونږ به نور هم ټیکسس سیوا کو او داسې اقدامات وکړو چې زمونږ د خساره کم سه کم شي.
د پاکستان د سټاک ایکسچینج د وی پانی تر مخه د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي ورستو د پاکستان د ونډو بازار هم د مندې ښکار شوی او اخیری اطلاعات راتلو پورې د سر د سلو کفنو کاروبار 914 درجه را کم شوی وو. د دې وړاندې د نړیوال هیوادونو د اقتصادي سیړنې ادارې موډیز په خپل رپورت کې د پاکستان د اقتصادي وضع اندازا د مثبت نه منفي تر کم کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو قدرمن اردن کو پر اپور کم ور دلچ پا پاکستان کی د تیلو او پیٹرولو بی پا تاریخی توگا لوڑی شبی دی. پا بلوچستان کی با نور کلا د پاکستانی تیلو پا پرتلا د ایرانی تیلو بی اخکتا وی کچه هم دا غلطا حکومت حد سکا ولا چی پا قچاقی توگا درول که دن کو تیلو مخو ونی سی خو بیا هم حالتا د قچاقی تیلو د ایرانی قچاقی تیلو لعمال دا غلطا د تیلو بی اخکتا وی. اوس پا بلوچستان کی هم د تیلو لگرانی دو سر د ایرانی تیلو بی زیاد شوی دی او د یو لیټر تیلو بیا اوس مهال هلته 130 روپۍ ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د نعمت الله سره د راپور کې اوري.
د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې د حکومت له لوري ناقانونه ګرځول سوي ایراني تیلو کاروبار په عامه کیږي. چې د حکومت لخوا ټاکل شوی د تیلو قیمتونو څخه قیمت لږ څه کم وي. خو اوس په هیواد کې د تیلو بیې لوړې شوي دي. په سم لاسي توګه د دغه ایراني تیلو بیې هم لوړې شوي دي. دلته په چمن سره د ښار کې دغه ایراني تیلو کاروبار سره وابسته یو کس مطیب الله وایي چې دوی یو لیټر پټرول په 30 روپۍ باندې خرڅوي.
جنجال کی وی مول گراند ول چی ولت دون پدون ندی
د کوټه چمن په لوی لار د رانی پټولو با یو سش په تر پیسې خ بیا تر 30 روپۍ پورې ده. خو د کراچی او کوټه ترمنز لوی لار باندې دغه قیمتونه کم دي. چې دوی ورځې مخکې د رانی تیلو با د موجوده با یو سخه 10 روپۍ کم و. دغه ایرانی تیل پنجګور چاغي مشکل او کیج زلو ته د ایران څخه په کاچاک راوړل کیږي. بیا د ایلت و نور سیمو ته انتقالیږي. کله چې پاکستانی چارواکي دغه کاروبار مخنیوي کولو هڅه کوي خو د سخت عوامي مزاحمت سره مخامخ سي. د سیمې خلک وایي نور کاروبار زمينه برابر نه. حکومت اول د کاروبار بندوبست وکړي بیا د ایراني تیل بند کړي. خو په چمن سره د ښار کې قانوني تیل خرڅونکي یو ډیلر اسیب خان وایي چې دغه ایراني تیلو معیار هم خراب وي خو د کم موبایل عمل عادي خلک استعمالوي.
ګراکان یې خوښي نه نه دی. د موټرانو سکوټران مسکی کوي. و نو موږ پاکستاني راوړو زموږ خپل کوټه د مرڅو کو نو کاروبارونه نستاغ ډیر ارزانه دي. شل په تقریبا په لیټر کې فرق دی. انځي وش په څوک نه ورایي.
د تیلو بای لوړول سره حکومت مرسیکل او رکشه چلوونکو د پاره مرات اعلان کړی وو. خو د چمن سره د شهر یوه دي قصاب ابراهمان وایي چې دغه مرات څخه هم تر اوسه دوی معلومه دي.
نو دا خو دی ول د سکوټر دی د پاره بارزاد دی. هغه سرزانی نه د هغه ریل باندې استعمالي. نو د خر سرکار څخه دا پښتې مرتج به سرزانه تیل ملای شي او څه د غریبان سره څه مدد وشي.
حکومت پاکستان تیر شپه د تیلو په بای کې 10 روپۍ نور اضافه وکړل چې د یو لیټر پټرول بای شاوخوا 210 روپۍ ته ورسېده. پاکستان وزیر خزانه مفتا اسماعیل وای چې IMF څخه قرض ترلاسه کول د پاره دغه ګامې اخیستی دي. خو د حکومت پر دغه پریکړه سخت عوامي غبرګون هم مخته راغلی دی. نعمت الله سرحدي، VOA ډیوا، چمن.
VOA ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ترنو قدر من اردن کو د سیمه پاړه یوش بنور راپورونه هم درو خپل اړول راپورونه کې ووري چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مذهبي ازادي او پاړه رپورت کانګرس ته وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی په چین، پاکستان، هند، افغانستان، روس، برما او نورو هیوادونو کې تیر کال د مذهبي ازادي او حالت خنو او د مذهبي لګکې او حقونه تر پخو لاندې شوی دی. په اړه نور حال زموږ د همکار عبد حسین په دې راپور کې اوري.
د جون پر دویمه نیټه دا رپورت د وړاندې کولو په مهال د برنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اویل چې د طالبانو په حکمرانۍ کې د مذهبي ازادۍ او حالت په ډرامایي توګه خراب شوه دی.
په ځانګړي توګه چې دوی د مذهب تر بیرغ لاندې د خزو او جنکو د تعلیم، کار او په ټولنه کې د ګډون بنیادی حقونه تر خپل لاندې کوي.
انټونی بلینکن اویل په افغانستان کې داعش خراسان ډله هم پر مذهبي اقلیتونو خصوصا په هزارا شیعه مسلمانانو خونړی بریدونه کوي. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای د برونو چارو وزارت سفیر رشاد حسین هم اویل چې د طالبانو حکومت او د دوی مخالف وسلوال ډلې داعش خراسان د مذهبي اقلیتونو غړي نیولي، ویرولي، غواخونه او بریدونه ور باندې کړی دي. طالبانو د مذهبي ازادۍ په اړه رپورت ته په رسمي توګه لاس خبرګون نه دی ویلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي حکومت هیڅ کله مذهبي توپیرونه او اختلافات ته اجازه نه ورکوي او دا وایي کړي چې ټول خلک او لګکی د خپلو دینی او مذهبي چارو په برخه کې آزاد دي. د 2020 کال په اړه د مذهبي ازادۍ د رپورت وړاندې کولو په وخت انټونی بلینکن اویل
په پاکستان کې تیر کال 1400 کسانو ته چې د مذهب د سپکاوي تور په لګیدلې او عدالتونو د مرګ سزا ورولې. هر څه کتروسه دغه سزاګانې نه دی عملي شوی.
راپورت کې ویل شوی هندستان چې د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت او د ګڼ شمېر مذهبونو او عقیدو هیواد دی، په ورستیو کې پر مذهبي لګکیو او عبادت ځایونو باندې بریدونه زیات شوي دي. د مذهبي ازادیو سفیر رشاد حسین اویل
ان انډیا ځینې چارواکي پر خلکو او مذهبي ځایونو زیاتېدونکي بریدونه له پامه غورځوي او حتی ملاتړ یې کوي.
د هند حکومت تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکې د برینو چارو وزارت په راپورت کې چین یو ځل بیا د مذهبي ازادیو په سر سختو سرغړونکو هیوادونو کې بلل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې د یوغور مسلمانانو او نور مذهبي لګکیو ټول وژنه او پر دوی جبر اوس هم روان دی. خغلی بلینکن اویل
چین د ویغر چې زیاتره برخه یې مسلمانان دي او دغه سي د نورو مذهبي اقلیتونو نسلونه وژني او د دوی په ضد جبر جاری ساتي. د کال 2018 د اپریل راهسي تر 1 میلیون نه زیات ویغر، قزاق، ترکمن او نور د سینکیانګ په کیمپونو کې بندیان ساتلي دي.
بیجینګ نړیوال غندنه رد کړې ده او ویلي دي چې دغه لوی حراستي کیمپونه د کار کسب د روزنې مرکزونه دي. بلینکن اویل چې د چین کمیونست حکومت د تیبت بدایانو پر ضد خپل ظلم ته هم دوام ورکړي، اغه ایران، میانمار، په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د امریکا نور مخالفان د سختو سرغړونو په خاطر یاد کړل. د مذهبي ازادیو لپاره د امریکې د برینو چارو وزارت سفیر رشاد حسین اویل چې روس یو ځل بیا د سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې دی. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیو سره اوسئ.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم یو بل مهم نړیوال راپور تر ازو چې د جمی پورز په اوکراین کې د روس ته روان یرغل سلام اورز د خله هم په تیزی سره جګړه ال روانه ده. اوکراین د زیارت په پنځمبي پورز ویل چې زواکونو یې شل واړه خارونه او کلی نیولې دي او دغه خارونه یې په جنوبی برخه خرسان کې نیولې دي. په ورته وخت کې روسي زواکونو په سوویر دونیس کې چې د ختیځ لوهان سیمه روسته مهم خار دی پر مختګونه کړی دی او جګړې ته زور ورکړي. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زیارت په پنځمبي پورز وویل روسانو د اوکراین په کابو 40% خاورې باندې یرغل کړي. د جمی ورځ د دغه جګړې سلام ورځ ده چې په ګڼو ځایونو کې اوس هم روانه ده. زلنسکی د لوکزامبورګ پارلمان ته وویل تاسو فکر وکړی دوامدار جګړه په مخکنی کرخی چې تر 0 کیلومتر پراخه روانه ده. هغه وویل د روسانو له خوا چې د اوکراین څومره خورنی ول شوی دا د ټول هالند پاندازه ده. خو زلنسکی دا ونه ویل چې روسانو د يرغل د پیل رئیس د اوکراین څومره خورنی ولې ده. ماسکاو د اوکراین کرایمیا په 2014 کال کې نیولې و. روس پالاو بلتون غوښتونکو د ختیځ دنباس سیمې ځینې برخې نیولې وي چیرې چې اوس سخته جګړه روانه ده. اوکراین د زیارت یا پنځمبي په ورځ وویل ځواکونو یې شل واړه خارونه او کلی د هیواد په جنوبی برخه خرسان سیمه کې بیرته نیولې دي. په ورته وخت کې روسي ځواکونو په سوویرو دونسکي چې د ختیځ لوهانسک سیمه وروسته مهم خار دی خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د لوهانسک والی سریو هېری ویلي روسانو د خار او یا فیصد برخه نیولې او په سړکونو باندې سخت جګړه روانه ده. د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې روس د خار د اکثر برخه کنټرول ترلاسه کړي. وزارت ویلي اوکراینی ځواکونه د سویرو دونسک د اصلي سړک کنټرول لري او روسان په دوامدار توګه لاسته راوړنې لري او زیات زور یې خپلې توپخانې ته ورکړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي د کیف ځواکونه هیله لري چې د هیواد په جنوبی برخو کې هغه سیمه بیرته ونیسي چې د جګړې په پیل کې یې له لاسه ورکړي وي. د اوکراین د جګړې په اړه د غرزونې یو ورځ وروسته له هغه شوبې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکا د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نور پرمختللي راکټي سیستمونه او مهمات ورکوي چې له روسانو سره پرې جګړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکراین ژمنه کړې چې د همارس په نامه دغه توغندي به د روس په خاوره باندې نه کاروي. زلنسکي ویلي د همارس توغندي د خبر د دریو مهمو برخو څخه یو برخه ده. په دوه نورو کې یې یو د اروپایي ټولنې لخوا په روس باندې د شپږم دور بندیزونو لګول دي چې زلنسکي ویلي په اصل کې په تیلو باندې دي، او بل د حقیقت چې زیاتو ظفرتونو په کیف کې د خپلو کارونو د بیا پیلېدو ژمنه کړې. زلنسکي وویل نړۍ د روس تیل پرېږدي او نور هیوادونه چې غوره او سپک تیل لري تیاری نیسي چې د روس د تیلو تشه ډکه کړي، نو ځکه د یرغلګر هیواد لپاره له تیلو څخه لویه ګټه له لاسه ووته. هغه دا هم وویل چې روس باید په دې حقیقت پوه شي د ګټې دردونکی کموالی د جګړې ناوړه پایله ده. زلنسکي زیاته کړه د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفارتونو د فعالیتونو بېرته راګرځېدل زموږ په بریا باندې باور څرګندوي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی وده د هنرمندانو لپاره کارکونکو تنظیمونه او وکیلان وایي د پیښور یو عدالت په پاکستان کې بغیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان هنرمندانو د نیول کېدو او بیرته خپل هیواد ته د لیږلو پر ځای په ضمانت سره د هغوی د خوشي کولو حکم کړی. د محکمې په دې پریکړې کې دا هم راغلی چې پاکستان ته د ژوند او هنر د ساتلو لپاره داسې هنرمندانو معلومات به UNHCR او له سیمه ییزې ادارې سره شریکوي چې له دوی سره قانوني مرسته وشي. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د ډیوی د خبریالي صادق قاسم شاه راپور کوي.
د پیښور یو مجسټریټ عدالت نن د هغه سلور افغان هنرمندانو په ضمانت خوشي کولو حکم ورکړ. کوم څو ورځې وړاندې د پیښور تحکال علاقه کې پولیس پاکستان کې غیر قانوني اوسېدو جرم کې نیولی و. سازنده اجمل، سندرغاړي نوید حسن او سید الله او طبله نواز ندیم نن دغه عدالت ته په هټکړو کې مخامخ کړی شو. د هغوی وکیل طارق افغان د هغوی د ضمانت لپاره دستاویزات او د دوی پاسپورتونه چې عدالت کې جمع کړل، نو عدالت د دې هنرمندانو په ضمانت خوشي کولو حکم ورکړو.
د مجسټریټ شیرحسن سے په عدالت کې پیش کړل، داغی پاسپورټونه او قتل، داغی ټول ډاکومېنټس او قتل، داغه نه پس جج صاحب د 90000 دونه پری مچل کو په ایوز داغی د ضمانت اډر وکړو او ان شاء الله امید ده چې مازیګر پورې باغی راوځي.
د دغه هنرمندانو وکیل طارق افغان عدالت ته وویل دغه افغان هنرمندان لکه د نور هغه غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې اوسیدونکو افغانانو په شانتي افغانستان ته بیا واپس نشي لیږل کېدلې، ځکه چې هلته د دوی ژوند او فن دواړو ته خطر دی او د بشري حقوقو نړیوال قانون او د کال 1950 کې اعلان شوی د بشري حقوقو جهانی معاهده د لاندې داسې خطر سره مخ یو کس بل ملک کې مستقل یا عارضی پناه اغستلو حق لري، ځکه دا هنرمندان هم دا حق لري. په لومړي ځل په خبر کې هم د دلته هنرمندانو د حقوقو تنظیمونو مفکوري او هنري ټولنې د دې افغان هنرمندانو د حق لپاره आवाज هم پورته کړي او احتجاجونه هم کړي. د هنري ټولنې تنظیم مرکزی صدر او هنرمند راشد خان چې په دغه احتجاجونو کې مخکې وو، عدالت په دغه فیصله ډیر خوشاله و چې لومړي ځل عدالت د لارې دا ومنل شو چې کوه هنرمند هر ملک کې وي هغه څه حقونه لري.
په دې کې دا ډیر زیات خوشاله يم چې دا یو تاریخي عمل چې دا اوس او په ګڼ تعداد کې د ورځې مونږه باقاعده احتجاج وکړو، مارچ وکړل، بیا چې دی نن دغه په نتیجه کې کورټ چې دی نو هغه سلور کسانو ته ضمانت ورکو او په ضمانت باندې رها شو.
راشد خان وویل مخکې به دوی د پیښور انتظامی او د افغان مهاجرین لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیا سره به هم د دوی د قانوني دستاویزات په هکله قانوني مرستې جاری ساتي. افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو نه پس د هنرمندانو ژوند او فن ته خطر پیدا شوی. خاشا ځوان په نوم مشهور ټوکمار وژل شوی او د هنرمندانو موسیقي آلات سوځول شوي او مات کړی شوي او د ژوند او فن تحفظ لپاره سده 200 سیوا افغان هنرمندانو د پاکستان پېښور او نور ښارونو ته کډه کړې ده، خو دوی دلته قانوني مشکلات سره مخ شوي دي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
سم یو بل راپور ته ځو چې په افغانستان کې د سختو اقتصادي ستونزو له امله په ګڼ شمېر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخه شوي دي او دا مهال د یوې مړې ډوډې د پیدا کولو لپاره په ډیرو سختو کارونو باندې بوخت دي. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو پر مټ زموږ همکار نوشیروان قلندر یو راپور تیار کړی.
د لسیزو راهیسې جنگ ځپلي افغانستان کې غربت او بیروزګاری زیاته شوې ده او کومرا ماشومان مجبور دي چې د سکولونو په ځای د کار ځایونو ته لاړ شي او د خپل کورونو د خلکو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د کابل خر سره نږدې د خښتو په یوې بټې کې کارکونکي 15 کلن رحمت الله رایټر خبري ادارې ته ویلي دي چې اتل ساته کار کوي او یوازې $3 ورته ورکړي کیږي.
شپې او بجراوزي خښتو په بټې کې کار کوي، ماهان شپه کوجه پوری 300 روپے راکے او مجبورین د پلان اسلام لا پر راضی شپې او بازار اعظم کار کوم تر با ها من وخت نه لرم چې زما مکتب تلار سم ما خپل یاز انجینر شم یا ډاکټر سم.
د اقوام متحده د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی مشر دو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د غربت د زیاتېدو اندېښنو په وخت په نړۍ او طالبانو غږ کړو باید د افغان ولست مشکلاتو د حل لار ولټوي.
Present the United Nations, this is a critical moment.
زمونږه د ملګرو ملتونو لپاره دا یو سخت وخت دی. باید نړۍ د افغانانو په ضرورتونو پوه شي. خو د افغانستان مشرانو لپاره هم په دې خبره پوهېدل وی چې د نړۍ ترجیحات بدلیږي او پام یې په اسانه بل خواته اوړي دی شي. او که چرته داسې کیږي نو بیا به د افغانستان سره د مرستو په اړه فکر ته زیات پام نکېږي.
د رائټرز خبری ادارې د رپورټونو تر مخه د افغانستان په بازارونو کې خیر غوښتونکي زنانه او ماشومان او د تیرو میاشتو کې د هغه کارکونکو ماشومان او شمیرې په حیرانون کې توګه زیاتې لیدل کیږي چې سکولونو ته نزي او مجبور دي چې د خپل کورنو لپاره پیسې پیدا کړي.
مکتب میولې دا خو هله می دا وا چې زه یو خپانتون وایم خو خو د معلم سما خو هله پرنا سوي غیر بیا هر څه واخستلې آینده خو ټول غریبی نه واخستلې هیڅ هم پاتې نه.
د افغانستان د لسیزو راهیسې د جنگونو یو شمېر کیسې دي. د لغمان ولایت برکت الله وای چې ټوله کورنۍ په امریکایي ډرون برید کې وژل شوې. اوس دې او یو خور یې ژوندې ده او د ګټې یوازینی ذریعه هم دی.
درس لپاره دومره روزګاری غوښنه چې درس وایم په پټیم درس تر نه شم رسیدلی. کور کې فلحال هغه نه لرم زه، نور مشر څوک نه لرم زه خپل مشر یم.
افغانستان کې د غربت زیاتېدو دا رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې د طالبانو حکومت په خزو بندیزونه سخت کړی دي او خزې فعالانی وای چې د شپږم ټولګي نه بره جنکه او کارکونکو زنانه په کورونو ناستې دي او د خپل مستقبل په اړه پریشانې دي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ هر ورځ سلی رش ساته.
نو قدرمن اردوونکو په پاکستان کې مو د رواني ګرانۍ په اړه راپورونه واوریدل چې نه یوازې د خوراکي توکو بلکې د سون موادو د تیلو او پټرولو بای هم پورته شوې دي. په پاکستان کې رواني ګرانۍ خلک څومره اغیزمن کړي دي او د کوټي خوارکخ مزوران په دې اړه څه نظر لري؟ په دې اړه نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوی د خبريال حفیظ الله شیرانی په راپور کې وایي.
بلوچستان صوبی د سر شار کوټی باچا خان می څلور لار ده. د پخوا په پرتله د خلکو رش کم سوی خو پر دې څلور لارې د عامو خلکو په پرتله اوس د فارکشو یا مزدورانو شمیر زیات ښکاری. د څو روپیو ګټلو په خاطر د دوه بیکاری ورځ پر دې چوک کې روانکی حبیب الله وای بیکاری زیاته سوی ځکه ژوند لا نور لکړاونو سره مخ سوی.
خو به موږ نه پاتې کېږو سال مازیګر پورې یو کار بناته و سال ماښامه پورې کېږو یو کار اول راځنه چې راځي شل کسه نور خلکو سره دومره وسنه څه چې کاروبار وکړي یو سړی ویشي هغه د خپل خرچه د کول نه پوره کېږي. ماته بس شی راکړي بیا دې کې یو خو کاروبار نشته بل ګرانی دومره ډېره ده چې یو شی اخیستی نشي خونه آسمان ته خطرې دي. یو چای په څلوېښت روپۍ پنځوس روپۍ یوه ګوړۍ پنځوس روپۍ نور غوړي څومره ګران چې څوک اخیستی نشي غریب سړی نو کاروبار دې تشتم نه.
و هم دې چوک ته چیرمه ځای هوټل چلوونکی عصمت الله هم له ګرانۍ سر ټکوي. وای په خوا به په هوټل کې زیات رش وو خو چې له کله نه ګرانۍ زیاته سوي خلک یوازې سبزي او دال خوړلو ته اړ شوي.
دلته په ناشته په پنځوس پی کېدله هر نفر دلته ډېر رش کس د غریب په وس کې د مسکین په وس کې هوټل والا یې خیر و خیرات کولی دې په ټفاټو باندې چې لین لګېدلی وو مطلب د هوټل والا موفت خوراکي دلته ودا انسانان ته ورکولې. یازا دومره ګرانۍ اوس جوړه سوه چې ته دا هوټل وینې دا دوه کسان ناسي سبزي په یک سو دس روپۍ باندې ده ګناه کیمې په یک سو اسی روپۍ باندې ده روشنه خمس دا دوې هفتې کېږي ختم یې کړل د چا په وس کې نه راځي روش وس په آټ سو پچاس روپۍ باندې دي موږ سره ختم دي د څه شي وجې د ګرانۍ د وجې چې بالکل د خوراکي د خلکو څخه پاتې شوي نور فکر کونه پینټونه ډېر شکونه او شان واسره دا خو ګزه ختم شو.
د همدې چوک په یو بل ځای دکان کې کارکونکي شمس الله وای په ورځ کې له دولسو تر اتلسو ساعتونو پورې مزدوري کوي خو بیا یې هم د کور ډوډۍ په پور ده.
په درمخه موږ دلته چې کار کوي موږ تقریبا لس ګنټې موږ کار کوي اوس دولس ګنټې موږ کار کوو او د ماښام لخوا اضافه کړي کاره موږ سره کوو. په دغه پیسو باندې چې اوس موږ کم کار کوو دغه پیسې خالص موږ د خوراکي شیانو لپاره مازی گزاره پا کیجه دیره گزاره خونه واس پا دیه بانی موز نکیجه واس که موز مجبور است موز شاید یک چاس پور وافو یک چاس و دریجو نو بس سخت نو واس بیخی حد ترسته داری دا واس که مریض پیدا سی موز داغا دواده پار پیسی نلرو او داغا پیسی کز میشتر پا یو بشی بانی بلاره نو موز بیا ورو دا کور نور سامان موز پا دیه بانی نس پرکوالی.
په پاکستان کې د تیلو او بجلی د نرخ د لوړېدو له امله په ملک کې د ګرانۍ کچه نور لوړه شوی. د اقتصاد شنونکو په خبره پر روانه لړنه موده کې به پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF له غوښتنې سره سم به پر تیلو بجلی او نورو شانو باندې لګول شوی ټکس لا نور هم زیات کړي او له دې سره به ګرانۍ نوره زیاته سي چې تر ټولو زیات منفي اثر به یې پر غریبو کورنیو پرېوځي. د پاکستان د شمیرنې ادارې تیر اونۍ په خپل ریپورت کې ویلي چې په کلنۍ ګرانۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 10% زیاتوالی راغلی او دا به نور هم زیاتیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د دې ویلي دونکو تاسو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نوردن کو اوس هم راځو یو بل راپور ته چې په اسلام آباد کې د چین سفیر او پاکستانی چارواکو د سی پیک په اړه د دوی په وینا د دروغو خبرونو او غلطو معلوماتو په ترڅ کې د زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړی دی او د دوی د مخنیوي لپاره یې د مرستو پر ارزښت باندې ټینګار کړی. خو څېړونکي وایي فیک نیوز یا د دروغو خبرونه د ټولې نړۍ لپاره یو لوی ازمیښت جوړ شوی، خو د پاکستان او چین ترمنځ د پرمختګ په دغه پروژه باندې ځکه د ولس لخوا پوښتنه راپورته کیږي چې د دغه پروژې له امله چې پاکستان څومره د لویو قرضونو لاندې راځي دا له ولس او خلکو څخه پټ ساتل کیږي. په دې اړه نور حال له د ډي وی د خبريال عثمان خان پر راپور کې اوري.
په دغه موضوع اسلام آباد کې د سی پیک اوم میډیا فورم د غونډې پر مهال بشپړه بحث شوې ده. په غونډه کې د پاکستان اعلی چارواکو راهداري منسوبې ته د دروغو د خبرونو او منفي پروپاګاندا د لارې په امکاناتو خبري اترې کړي، خو سیړونکو وایي چې د پاکستان حکومت او پوځي اسټابلیشمنت لدی منسوبې ټول تفصيلات اولس او پارلیمان ته وړاندې کړي نو د غټولي تلوسې به لمن زلاړي شي. د پیښور په هنتون استاد ډاکټر امیر حمزه بنگش وایي د پاک چین راهداري منسوبه خبره د فیک نیوز نه ده بلکې د کره معلوماتو د پټولو ده، کوم ته چې انفارمیشن گیپ وای
شکل انفارمیشن گیپ راشي نه الته کې بيدا شي زونه چې کوم د ډیر نیشنل شي چې خلکو د څه پرسپشن جوړيږي. به خو خلک کوم نریټیو هم جوړي، خلک حقدار دي چې خدای غ نریټیو اوساتي، ځکه چې حکومت هغه یو حکومت چارواکي هغه معلومات خلکو ته وړاندې کوي نه.
دا سیړونکو په نظر پاکستان کې تیر سو سیاسي حکومتونه او الاف او ځی چارواکي د سی پیک منسوبې شروع کول داوی کوي، خو لیا د منسوبې د پاره اغستل شوی مالی پنګو او پدې کې ورکوټو ثبوته د برخو تفصيلات مخې ته نه راوړي. اسلام آباد کې د غونډې په وخت سیاسي مشران ویل چې پاک چین راهداري منسوبه د پاکستان د پاره د ملا د تیر حیثیت لري، خو وايي د سی پیک او چین دښمنان په ناوړي هڅه سره د دروغو د خبرونو د لارې د لړکی ګډوډې را برسېره کول غواړي. خبريال رفت اورگزای وايي په دې خبره کې هیڅ شک نشته دی چې د عمران خان په تیر حکومت کې د سی پیک منسوبات تیارو ته بوتلل شوی و، او د چین چارواکو په دې اړه خپل ګیلي هم وار په وار سرګند کړي دي.
موږ د حکومت دوم چې دی لکه د تیر د ورسته چې عمران خان سره حکومت کو دا د سی پیک منسوبه چې دا بالکل د شخکاری دا چې لکه یو کول سټوریج ته وشتي دي، هغه شان چې دی تیزی پکې نه و. او چین هم په خپل چې دی لکه د دې سوسو زله او اف د ریکارډ د سی بیانات پر اساس چین هم په دې خپو.
سیړونکو وايي په یاد پروژه هغه وخت نوري پښتني راولاړې شوې کله چې د دې د پاره یو بیل اتارټي جوړ کړې شو او یو ریټایرډ فوجي جنرال والله مشر وټاکل شو. د اسلامي کالج په هنتون استاد شانواز مشال وايي حکومت د سی پیک منسوبه د ولز د پښتنو نیوکو او اندېخنو نه بالا ساتل غواړي.
سی پیک منسوبه چې دا د یو کوشش دا سې کوي چې دا څومره د اولس د تنقید نه د نیوکو نه بالاتر دی وشلای. یو خدای د چین خپل سټیټ پالیسی دا سې دا چې ار یو یوزوالي منسوبې چې دی هغه خپل لغی لکه ریاستي پالیسی دا سې چې هغه ډېر سنټرلایزډ وي د اولس سترګونه پناوي.
دا سیړونکو په نظر د سی پیک منسوبه به د هغه وخت پورې د لوی ازمیختونو او سکیورټي اندېښنو سره مخ وي تر څو چې له دې پروژې تر ټولو لوی فریق بلوچ قوم ته په دې کې د هغوی برابر برخه نوي ورکړل شوي او په ریښتونو معنو کې ورسره مذاکرات نوي شوي. ګینې دغه منسوبه به د تیر په څیر یو یا بل شکل کې په نخه کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اردوونکو د انټرنیټ لاري د زیتونو او لدینه د جوړشو بی لا بیلو شایانو کاروبار ته د ودی ورکول په مخه د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ لخوا د درشل نومي پروژې لاندې روزنه ورکول کیږي. کاروبار کوونکي وایي چې له آنلاین کاروبار کولو سره به د خیبر پختونخوا دغه پیداوار په اسانۍ سره د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په نړیوال مارکیټ کې هم ځای ومومي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ په صوبه کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د زیتون او د دینه جوړ شیانو کاروبار ته د انټرنیټ د لارې ودی ورکولو لپاره تربیتي پروګرام پیل کړی دی. په دغه پروګرام کې برخه اغستونکي وایي چې د صوبایي حکومت د ګام سره نه یوازې د دوی کاروبار مخ پر وړاندې ځي بلکې د صوبې په کچه باندې د زیتون پیداوار نور هم سی واشي.
مونږ د زیتونو کاروبار په اول پیښور کې کوو او اوس مونږه آنلاین طرف ته ذکر راغلو چې مونږه خپل د کم زمونږ د سیمې چې کم د خپل زیتون دی دا مونږه نیشنل او انټرنیشنل لیول دواړو کې خرڅول غواړو. مخکې به مونږه د لوکل کم مارکیټونه دي دی کې به مونږه خپل پروډکټ کې خود روایتي طریقې سره نو هغه کې به مونږ ته دا تکلیف او چاچا بشي په کار نو خو زمونږ نه باغه پروډکټ زی لاړ کنه الته به پروتو نو اوس مونږه مونږ سره خپل دغه پروتي سټاک او هغه مونږ ته آنلاین آرډرز راشي مونږه غوي ته ورولېږو په آنلاین طریقې.
سیلونکي وای د خیبر پختونخوا ملکن او هزاره ډیویژن ترڅنګ قبایلی علاقې او د جنوبی زلو ځینې سیمې د زیتون د کاشت لپاره زیاتې مناسب دي. دی وای په دغه سیمو کې د زیتون کرلو سره د مالی ګټو تر لاسه کولو ترڅنګ د موسمي بدلون خرابو اثراتو مخنیوي هم کېدلی شي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې آنلاین د زیتون خرڅولو په اړه خلکو ته د تربیت ورکولو مقصد د صوبې پیداوار نړیوال مارکیټ ته رسول او ځوان کول ته په اسانه توګه د روزګار موقع په لاس ورکول دي.
د ټولو کې غټ مقصد د خیبر پختونخوا د حکومت هغه دا دی چې دا خلک راشي دا خلک نور خلکو لږ چې کم دینو کاروبار ورکی لګي چې څنګه د زیتون د سٹارټ اپ والا اورګینو کارت والا خبرو کړه په اورګینو کارت کې دا دی چې کم زی کې د زیتونو باغونه دي هغه خلکو تم کاروبار ملويږي بیا د دې چې کومه فیکټری دا هغه فیکټری کې چې کم دینو خلک راځي هغه ته کاروبار ملويږي د هغه بچي چې کم دینو هغه بچو ته کاروبار ملويږي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د دورشل په نوم د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې تربیتي مرکزونه پرانستي چرته چې ځوانانو ته د انټرنیټ د لارې د کاروبار کولو تربیت ورکړل کیږي. د ادارې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د بورډ لخوا نږدې 15,000 هلکانو او جنکو ته ډیجیټل مهارتونو کې تربیت ورکړل شوې او په دوی کې سکم سلويخت فیصد تنان مختلف روزګارونه کوي او د ځان لپاره معاش ګټي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیخاور.
درنو قدرمن اردن کو او سم رازو یو بل راپورت چې نصرت افغان یو افغان امریکایی دی. څلور کال وړاندې د اصیل په نامه د موبایل یو اپلیکیشن جوړ کړی. په دغه اپلیکیشن باندې به افغان صنعتکارانو او هنرمندانو کولای شول چې خپل په لاس باندې جوړ کړي توکي وپلوري. خو اوس د دغه اپ له لارې نصرت خالد او نور ملګري یې د اړمنو افغانانو سره مرستې هم کوي. د اصیل اپ او د نصرت خالد د کوخونو نوره کیسه د سمینه احسان په دې مرکه کې اوري.
اصیل اپ تاسو یو پروګرام دی، انیشیټیو دی، تنظیم دی، څه دی چې تاسو د افغانستان سره د دغه غې د لارې کار کوي، خپل کار جاری ساتوي، دا به څنګه بیانوي؟
اصیل یو پلیټ فارم دی. پلیټ فارم معنی دا چې موږ خلک یو بل سره وصلو. So obviously mobile application pul mobile ke saraqam che facebook ya ar bul mobile application da asilam amaga raqam application da mung chalur kala makh ke afghanistan ke khul kar shuru ka che awal na lasi sanayo sara de afghanistan ke qalin di ar ar na tila یا مثلا یا بل لاکت دا یا کالی دی ټول خلق خپل خرڅول دوه کالو لپاره. او آخر کې چې کله د افغانستان آگست 28 باندې منګه ایمرجنسی ریسپانس د افغانستان شروع کړ چې هغې وخت کې زیاتره آی ڈی پیز یا داخلی مهاجرین یا ولایت نه بل ولایت نه کابل ته ډیر خلک راغلي وو. نو مونږ خپل کومکی سروس هم هغې وخت کې شروع کړ خلکو ته. نو نن پورې د آگست نه نن پورې مونږ 180,000 خلکو سره کومک کړی ده چې تقریبا 25,000 فامیل راځي. اوورال اصیل نو د افغانستان خلکو لپاره یو پلیټ فارم ده چې په هر لاره کې خپل کومک کوو.
تیر کال نه چې په افغانستان کې حکومت بدل شوی، حالات بدل شوی، نو هغه کار وس څنګه پاغې کې څه وقف راغلی ده؟ هغه هنرمندان خو کېدای شي چې دا غوی بے ضایع شوی، کډوال شوی، هغه سره هغه شانتي وسایل نه وي وس چې خپل سامانونه جوړولای شي، هغه کار کې تاسو سره فرق راغلی دی؟ تاسو د حالاتو د بدلون سره، حکومت د بدلون سره،
او د حکومت بدلون سره هغه کار موږ بند شوی. خو خوشبختانه د درې هفتې کېږي چې موږ درې دانې شپمنټ د افغانستان نه راوباسل او دلته امریکا ته هم راوړل او خرڅ هم کړل. نو همدا اوس افغانستان کې څوک چې ما اوري که مثلا قالین جوړوي یا مثلا کالی جوړوي یا لرګی نه کوم شی جوړوي شی فرنیچر، یا موږ افغانستان کې خلک ټول یا هنر نه بل هنر لري، او هغه خلک د نن مثلا کولای شي چې موږ ټیم سره په تماس کې شي او بیا موږ هغوی سره مثلا کومک کوو. ښه به دا وي چې مثلا خپل پروډکټ لري او موږ راسان دوی پروډکټ خرڅ کړو. په دې نه مخکې په نورو پروګرامو باندې هم کار کوو چې خلکو ته ورزده کړو او زده کولو نه پس بیا هغه پروډکټ جوړ کړو، بیا پروډکټ په اصیل باندې خپل خرڅ کړي نورو خلکو ته. نو کار بیرته شروع شوی درې هفتې کېږي او انشاءالله تر دې کال آخره پورې افغانستان څو هنرمندان چې دي ټول به موږ دې پلیټ فارم ته راوړو او خدای دې وکړي چې په زراعت نوي کارونه خلکو ته پیدا شي.
رابطه به تاسو څنګه کوي؟ موبایل اپلیکیشن خو هم هلته کې مسلې دي، انټرنیټ هم مشکلات شته، د خلک هغه شانتي رسائی نه لري. نو تاسو به ورته څه وایئ چې څنګه تاسو سره رابطه کې راشي؟
نو موږ ټیم کابل کې او په ولایاتو کې هغوی خپل هم اوس ګرځي، همدغه کوم خلک یا که دوکان لري یا که دوکان نه لري کور کې جوړوي هغوی سره تماس کېږي. خو aseelapp.com هلته کانټاکټ کې که یو فارم وي، خپله اکسس نه لري بل چاته دي وایي، نمبر د تلیفون هم شته ده، کېدای شي چې تماس کې شي. نورې موږ ټیم هر ولایت کې چې هغوی ته ورځي په تماس کې ورسره کېږي. نو هغوی ته ډېر ضرور نه ده چې انټرنیټ ته اکسس ولري، هغه زیاتره کار موږ خپله کوو خلکو.
اوس به راشو ستاسو د کار د بل اړخ ته. تاسو په افغانستان کې د ډیرو خلکو سره تاسو په خپله وی چې امداد هم کوئ، د هغې کار په باره کې هم تاسو وایي څه قسمه امداد کوئ، څنګه خلکو ته رسیږي، څومره حد پورې د هغوی سره لاس امداد کوئ؟
ویلی داسې شو چې اصیل بیا هماغه پلیټ فارم خپل رول خلک د خلکو سره کنیکټ کړي دي. نو په دې پلیټ فارم کې خلک چې مثلا زه یا امریکا کې یم یا نور خلک دلته دي یا نور ولایتو کې نور مملکتونو کې دي، هغوی خپل کمپین جوړوي. کمپین جوړ کی تاسو کولای شئ خپل کمپین افغانستان ته جوړ کړئ. کمپین کې مثلا تاسو وایي چې زه 100 فامیلونو سره کومک کوم، نو خپل کمپین پیج بم اپ شي، هغه نه پاس دا پیج تاسو نور خلکو ته ورلېږئ. هر څو $15 لاس ډالر شل ډالر څومره چې واسه کیږي هغه په دې کمپین کې تاسو ته اچئ. نو بیر تاسو چې کله کمپین پوره شو هماغه 100 فامیلو پیسې هم د خپلو نورو خلکو نه جمع کړلې، بیا تاسو کولای شئ چې موږ یې ټیم سره په کابل کې یو ځای کار وکړي او هغه کمپین هم امپلیمنټ کړي. نو که تاسو مثلا وایئ چې زه د سل فامیل زه خپله پیژنم او زه دوی سره کومک کوم هغه هم کولی شي، او که نه پیژنئ زموږ لوکل ټیم بیا هغه خلک تاسو ته در معرفي کوي چې دغه خلکو زموږ لیست کې دي او دوی کومک غواړي. زموږ همدا اوس لیست چې ده د 100,000 خلکو نه زیات ده، نو ضرورت ډیر زیات ده. او بیا افغانستان کې مونږ بیا هغه خلکو کنیکټولو باندې یو نتورک مونږ جوړ کړی په نوم د اتلانو نتورک. دا اتلان نتورک چې دی په هر هغه ولسوالۍ کې په هر ولایت کې دوی ګرځي او هغه فامیلونه پیدا کوي چې دوی ضرورت دا اوس د هغوی فامیلونو ته دوی امید آی ډي کارډونه ورکوي. مطلب چې کله یو کور یا یو فامیل موږ وګورو هغوی ټول معلومات هم واخیستل، هغه د اوزانه خبر شو چې رښتیا دوی ضرورت لري، هغوی ته موږ امید آی ډي کارت ورکوو. امید آی ډي کارت د هغوی چې وشي بیا تاسو کمپین چې 100,000 ته مثلا کمپین کړی وو هغوی بیا هماغه سیستم تاسو ته وایي چې دغه امید آی ډیز ته تاسو دغه امداد رسیږي. بیا چې هغې نه پاس کومک ورته ورسېږي هغې نه پاس بیرته ریپورټ کوو چې دا ورسېده. دوه میاشتې پاس چې موږ کوم ریلیز د اپ راځي هغه به تاسو ته عکسونه هم درکوي. سو بیسیکلی لکه دلته امریکا کې چې ځان ته ډوډۍ په اوبر ایټ باندې سړی راغواړي، تاسو به $80 مثلا ورکوي او تاسو ته به ډایرکټلی وویل شي چې امید آی ډي کاس دغه ده، په دغه ولایت کې ده، دغه فامیل ده، دومره ماشومان لري او دغه عکس ته چې کومک ورته ورسېده، او دا به ټول د خلکو په زور باندې کېږي. زمونږ تنها موبایل اپلیکیشن ده، پلیټ فارم ده، ټیکنالوژي ده. خو یو خواته افغانستان کې هم خلک په کار دي او دې خواته په نورو مملکتو کې هم خلک په کار دي. نو 25,000 فامیل ډېر زیات خلک دي. ما مثلا هیڅ وخت دا فکر به مې نه کوو چې ښه اته میاشتې کې زه 25,000 فامیلو سره ډایرکټلی کومک کوم، او لیست به هم را سره اگزاکټلی پوهېږم چې دا خلک څوک دي.
د رونو قدر منورو اوریدونکو لملتیا مو یو نړی مننه د وایس اف امریکا ډیوا وا د دې خبرونه کورباز مجاهد جواد ما او په پروډکشن کې را سره زموږ همکار شعیب زاده او دغه ډول مستر سنتوش او واسکس همکاران وو. یو نړۍ مننه که تاسو بیا هم غواړئ چې د وایس اف امریکا ډی بی خبرونې یو ځل بیا ووینئ، یو د خپل خوښې پروګرام یو ځل بیا واورئ، تاسو کولی سئ د voadnews.com ویب پاڼې ته ولاړ شئ او دغه ډول تاسو کولی سئ د voadv فیسبوک پاڼې ته هم سر ښکاره کړئ او د میلیونونو هغه مینهوالو سره یو ځای شئ چې شیبه په شیبه د ډی بی خبرونې ویډیوګانې او راپورونه اوري او ویني. تاسو تر بلې خبرونې پورې پلو یا لاس پارم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.